سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په نننۍ خبري مجله کې مو زه فریده سیال د امیر احمد صافی د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکیه کې د دوشنبې ورځې په زلزله کې لږ تر لږه سل افغان کډوال هم مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته رسېدلو راپورونو له مخې لږ تر لږه سل افغانان مړه او ټپیان شوي او د هغوی کورونه هم وران شوي دي. د ښاغلي تکل په خبره دا شمېرې نومړنې دي او کېدای شي چې زیاتې شي. د رسمي شمېرو پر بنسټ په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې ورځې زلزلې له 12 زیاتو کسانو ژوند اخیستی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي احتمال لري چې په ترکیه او سوریه کې دا زلزله زپلو شمیر 40 ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنې 93% سازمانونو او بنسټونو ویلي دي که چیرې ونشي کولای چې خزینه کارکونکي وګماري نو دوی به د تر شي چې خپل فعالیتونه یا کم یا په بشپړ ډول باندې وتروي. ملګري ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر سوالو خورا مهمه دي. دغه اوروستي ایجنسيتي خبرداري د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تیر دوشنبه پورز په نیویار کې د دې سازمان په یو غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او خزې په خپل وطن کې د تبعید شو په څیر ژوند لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې 800,000 کسانو ته موسمي مرستې ورکړې دي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې نن چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمی چمتووالي ته اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بیوزلی زیاته شوې ده او د دې هیواد د 40 میلیونو وګړو له نیمایي زیاتې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار شریف پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړې. بختر اجانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې ده ویلي دي چې په دغه پلاوی کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالی وزارت استازي شامل دي. د اوسپنې پټلۍ د ادارې ویاند سمی دورانی د تیر شنبه پورز ازادي راډیو ته تمو خودلی و چې په دغه سفر کې باید اکشن پلان مطابق یو موافقه نهایي شي او د حیرتان مزار شریف د وسمنې پټلۍ څخه به د سوداګریزو توکو انتقالات بیرته پیل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډیرو جدي چلنجونو سره مخ دي خو په تیرو دوو کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې او د دیکتاتوري ډیره کمزوري شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تیر شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې کړې دي. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډیر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین و. تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب په دې خبري مجله کې درته لرو. د ترکیه په زلزله کې هلته میشت افغانان هم زیانمن شوي دي. د چوس محله دغه افغانانو سره د طالبانو حکومت مرستې کړي او کنه په ترکیه کې مو د یو محصل سره په دې خبرې کړي دي.
تاسو باندې کوم خبره مونږ ته رانغله؟ نن سار مو بیا ورسره اړیکه ونیوله. مونږ ته ویلې وای دغه زلزله کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوي دي او مونږ کوشش کوو چې هغه افغانانو جنازي افغانستان ته ولي.
وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه درته راپور هم ولرو او د دې محصل سره مو چې خبرې کړې دي د خبرو جزئیات به هم درته وړاندې کړو. د امریکا د استازو جرګې غړی مکال وایي دوی هیله مند و چې بایدن به په خپلې کلنۍ ونه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه یو واضح لیدلوری وړاندې کړي خو بایدن په خپلو خبرو کې هیڅ د افغانستان نوم ونه اخیسته. خو دا چې ولې بایدن د افغانستان نوم یاد نه کړ او په کوم موضوعاتو یې خبرې کړې په راپور کې به درته ولرو. د بل خو بیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانان له پامه وغورځوي. په دې اړه به هم درته وړاندې مجله کې راپور ولرو. د افغانستان د مسایلو سربیره د نړۍ او سیمې مسایل به هم راوخلو. سسمالتیا غواړم.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن هم اژغورون کو پلاتون کو ډلې په ترکیه او سوریه کې د روستي مرګونې زلزلې د احتمالي ژوندې او پاتې شو کسانو د مړو درایستلو هڅو ته دوام ورکړو. د دې ترڅنګ د طالبانو د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې په دغه زلزله کې هلت میشت افغانان هم زیانمن شوي دي. د شوې د دې افغانانو شمیر څومره و او څومره کورونه ویجاړ شوي دي؟ نوریاس نوری سره په استډیو کې مل شوي دي. نوری صاحب، کتا سره ته وایي چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت نور په دې اړه څه ویلي دي؟ آیا هلته چې کوم افغانان میشت مرستې ورسره شوي کنه؟
بلې فریده جان، تاسو او لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو هم په لنډو خبرونو کې ورته اشاره وکړل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې په ترکیه کې تقریبا هغه راپورونه چې دوی ته رسېدلي دي نږدې یو سلو تقریبا سل کسانو ته افغانانو ته مرګ ژوبله رسېدلی ده. هغه مشخص نه کړه چې څومره افغانان د دغه زلزلې له امله مړه شوي او څو تنه ټپیان دي. خو ویل چې دا وروستي ارقام نه دي، دوی څېړنې روانې دي او په انقره کې د افغانستان د سفارت هلې ځلې کوي چې په دې اړه وروستي او کره معلومات راټول کړي. البته دا هم ګرانه ده چې د دغه زلزلې وروستي او کره معلومات په تېره بیا د افغان میشتو افغانانو ته چې هلته څومره زیان ورته رسېدلی دی راټول شي. خو په هاتای ولایت کې چې د ترکیې یو زلزله ځپلی ولایت، یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې یوازې د دې ولایت په یوه سیمه کې چې هغه هم د زلزلې په محور کې و تقریبا سل افغانان مړه شوي دي او دغسې همداسې نور هم ټپیان شوي دي. البته دا خبره د برهان الدین او زون په نوم باندې د دې سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې خپل خلک ورزی او د زلزلې له کنډوالو څخه مړی راباسي او د ژوندي پاتې شو هیله ډېرې کمې دي، ځکه چې سیمه ډېره سړه ده، هوا هم او په زمین کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زلزله هم ډېره زورور وه. خو د ویلي شي دوی خپل توانېدلی دي چې د خپلو خپلوانو څلور مړي راوباسي، خو ډېرو نورو کورنیو ورته ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د کورنۍ غړي د نړېدلو خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي.
نورې صاحب، کدام راته وایي خپل په ترکیه کې د خلکو وضعیت څنګه ده؟ د ترکیې هغه وګړي چې هلته کورونو لاندې شوي دي، د هغوی د ژغورلو هغه دغه څنګه مختزي پروسه؟
مخکې تاسو هم یو لنډه اشاره ورته وکړه چې د ژغورنې او پلټنې ډلې په سیمه کې دي، مختلفو هیوادونو هم ژغورونکي سیمې ته زلزله ځپلې سیمې ته استولي دي. تر اوسه لګیا دي، خو ستونزه دا ده چې په سیمه کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته هم شدید ټکانونه محسوسېږي چې دې هم د ژغورنې کار ځنډنی کړی دی. په دې خاطر باندې چې هغه ودانۍ چې زلزلې ویجاړې کړي او تر لاندې خښتو خاورو لاندې ژغورونکي هڅه کوي چې مړي راوباسي یا احتمالي ژوندي پاتې شونې راوباسي، د دې خطر شته چې هغه پاتې ودانۍ پاتې برخې راونړېږي او دغه راز د دغو د ژغورنې له ډلو سره ډېرو هیوادونو لاس کړی دی. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په اوس وخت کې په زلزله ځپلو سیمو کې د 15 هیوادونو ژغورندوی ډلې هلته حضور لري. خو باید دا هم هیر نه کړو چې د مړو شمیر ډیر په چټکۍ سره د زیاتېدو په حال کې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې نن یې له یوې تر ټولو زلزله ځپلې سیمې څخه لیدنه کړې ده، قهرمان مارش په نوم باندې د ویل چې یوازې په ترکیه کې د مړو شمیر له 8,500 اوښتی دی. یعنی په ترکیه او سوریه کې د دغه زلزلې د مړینو شمیر له 12,000 کسانو اوښتی دی. د ویل چې 50,000 کسان هم په ترکیه کې دغه زلزلې ټپیان کړي. دغه راز په سوریه کې هم د مړو شمیر تقریبا نږدې 3,000 تنو ته نږدې شوی دی. اروپایی ټولنه هم سیمه ته تقریبا 1200 ژغورون کې استولې. په دې کې شاوخوا اویا ژغورون کې سپی هم شامل دي او نور روغتیاپالان هم شامل دي. او د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړي چې د زلزلې چې د ترکیې په څو لسیزو کې ډیره زورور زلزله وه، ښایي 3 میلیون وګړي په سیمه کې اغیزمن کړي وي.
ډیره مننه کورودان نوریاس نوری و چې د ترکیې په زلزله کې هلته د افغانانو په اړه باندې چې دوی هم پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. موږ هم په ترکیې کې یو میشت افغان محصل سره خبرې کړي دي او په پیل کې مو نه پوښتلې دي چې اوس مهال هلته وضعیت څنګه ده.
زه خپل د ترکیې هیواد هم د غازنتب ولایت کې مکم چې د تیر شوې زلزلې مرکز ولوم د غازنتب کې یو محصل یم.
شنواره سب دا وای د کڅورزي چې هلته وي د دوشنبه نه را پدې خواترو سپورې د ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده، تاسو څنګه هلته ستاسو نور افغانان د غوي وضعیت څنګه ده، ژغورل شوي دي کنه؟
دلته وضعیت ډیر خراب ده ځکه ډیر اپارتمان نه ویجاړ شو. کله چې زلزله وشوه نو ډیر اپارتمان نه ویجاړ شو. زه خپله د اپارتمان په اووم منزل کې ونم چې را پاسېدم زلزله وله. دې پسې چې زه لاندې کېو زما زه په بلو تک نه نوتې وم، ډیر وارخطا ولم. تقریبا دغه زلزلې د یوې دقیقې نه ډیر دوام وکړو. کله چې موږ لاندې کېوتو واورم ورېده، باران هم و، یو نیم ساعت موږ د باندې ولاړو. نم بوټان و نم جامپر اغوستی و، هېڅ هم نه درلودل. خو بالاخره ډیر تکلیفونه و. بیا موږ لاړو اتاق ته، لاړو خپل جامپر او بوټان و راواغست. چراکی و تو دن سرسم موټر را لار سره لمنګ دې ساحه نویستلو او من ساحه ته و تل دل توس ار سات دو درې سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وخت در سره غېدم هم یو ټکان د زلزلې وشو. ډېر خلک ته تشویش کې دی او دا چې د ترکیې یو د اقتصادي وضعیت له خراب دی خلکو او ډېر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کېږي دې سره به ودانی بیا وي جاړيږي که ضعیف وي.
نه ضعیف ویدا ول زلزله وشو سهار سلور بجې ولز دکی وی د زلزلې لګ ویجاړ شي درزونه پکېرال. خو موږ ته ویل شو چې بل زلزلم کیږي چې یو بجې شو د دوشنبه ورځ بیا زلزله وشو چې هغه د لمړی زلزلې نام تیز و چې ډېری ودانې په یو بجې کې ونړېدلې. تیر خلک ورلاندې شول بل هوا ډېر یخ و. شخورون کډالو کوشش کول چې خلک راو بس خو متاسفانه هوا یخ و او بده کې پاترال. ډېر خلک د ودانې ولاندې وسم دیو کوشش روان د چروي باسي.
اوس تاسو چې یاستي ام خپل ځای کې باندې یاستي اوس چرته اوسېږي د نور افغانان چې تاسو سره مشتلین دي دوی څنګه داسې خزای ته منتقل شوي دي کنه برسته متر لاسه کړی؟
تقریبا پنځشت پور افغان محصلین یو او افغانانو فامیلونه دلته هم شته دی. خپل چې مونږ دلته د غدریم ورځ د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوی سره مونږ تماس ونیول. پرنسار چې مونږ د غستون زلرو دلته پنځشت شاخه مونږ محصلین یو عوام یخه د اوسېدو زمون شته دی. هغه مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په وس کې چې تاسو سره مرسته وکړو. مونږ چې کړل لست ورولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ته رانغل نن سار مو بیا ورسره اړیکه ونیوله. مونږ ویلې وې دغه زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي. موږ کوشش کوو چې هغه افغانان چې نازي افغانستان ته ولیکو ان شاء الله وي غرمې پورې پته مې موږ ته جواب درکو دوه یا نه. خو متاسفانه اوس پورې موږ ته څنګه دی ویلې زموږ د غدرې مورز د جمعات کې موږ غلطه.
ترکیه دولت هم څه امکانات نه درکړي اواز هم د جمعات کې اوسېږي.
ترکیه دولت امکانات وړاندې کړي خو ډېر خلک دي یو ځکه نه چم کیږي. ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي. د کورونا وځي کورو کې یو هم په موټرو کې پات کیږي. ډېر ویره کې دي.
په ترکیه کې افغان محصل رفیع الله شینواری و چې هلته د زلزلې د سترګو لیدلې حالې سره شریک کړی و. د افغانستان بلې مسلې ته به ورشو. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشي مشر مایکل مکال وایي د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. دا چې ولې احمد شیبر سره په استډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب که تاسو راته وایئ چې د مکال د خبرو جزئیات څه وو او ولې دغه ستراتیژي بریالۍ نه وه.
مننه فریده جانې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مک مکال دا خبره وکړه چې افغان میرمنې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د په وینا د امریکا حکومت دا ستراتیژي چې طالبان خپل دریس نرم کړي ناکامه شوې ده. مک مکال په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړه وادله مخه دا هیله ښکاره کړې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد کړي، خو تیر شپه چې جو بایدن د امریکا ملت ته وینا کوله د افغانستان نوم یې وانخیست. خو د بایدن دې ځانګړې وینا ته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیره رویا رحمانی وربلل شوې وه، چې د ځینو کتونکو په باور دا یو ډول سمبولیک حرکت و چې افغان میرمنې د واشنگتن هیرې نه دي. او فریده جانې، په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لنس گراهام په خپل ټویټر لیکلی دی، که څه هم جمهور رئیس بایدن افغانستان یاد نه کړ، خو د ده په وینا نړۍ افغانستان نه ده هیره کړې. د جرمني د اقتصادي همکاري او پراختیا وزیر یوخن فلاس بارس په ټویټر کې لیکلی دی چې تاسو یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال امین محمد سره کتلی دي، او له هغې سره په دې خبرې کړي دي چې څرنګه برلین کولی شي چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او ملګري ملتونه هم راوړاندې شي. امینه محمد تیره میاشت افغانستان ته په یو سفر تللې وه چې په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره په دې باره کې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې بیرته نجونې مکتبونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې د دوی په مخ پرانستل شي، او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز موضوع هم حل شي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر و چې د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مکال د خبرو جزئیات چې ویلې افغان نجونې او ښځې په بد وضعیت کې دي دا به سره شریک کړو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي نړیواله ټولنه نشي کولی چې افغانان له پامه وغورځوي. دغه ادارې د یو ټویټ له لارې په افغانستان کې د افغانانو ژوند په روان ژمي کې له سخت ناورین سره مخ بللی دی. خاطر پردیس راسره په سټډیو کې مل شوی دی. پردیس صاحب، تاسو کې وایي لکه څنګه چې مخکې شیبر صاحب یادونه وکړه چې تیر ورځ کومې خبرې چې بایدن کړې وي، او همدارنګه هغه هیله مندي چې مایکل خودلی وچه باید د افغانستان یادونه وشي نه ده شوی، ولې اوس یونیسیار داسې څرګندونه کوي چې باید افغانستان نړیواله ټولنه هیر نه کړي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، د یونیسیار دغه څرګندونه تر ډیره پورې د سره هم اړه خلی چې ممکن نن په کابل کې ده، یا د کابل په یو شمېر نورو څنډو کې یو شمېر هغه خلکو سره خبرې وکړي چې دوی د ژمي یا په ټوله کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یو هم عبدالقادر دی چې د پنځو اولادونو پلار دی. دی وایي چې په دغه وروستیو کې ژوند ورته بیخي سخت شوی دی، او ان تر دې چې د پنځو ډوډیو پیدا کولو لپاره هم دی نه توانېږي چې د خپل اولادو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دی وایي چې یو لاسي کراچۍ لري، او د سهار له څلورو بجو نه ده راپورته کېږي تر ماښام پورې کار کوي، خو بیا هم خالي لاس پورته ځي. د عبدالقادر په څیر ښایي ډېر افغانان چې دغسې حالات سره مخ وي. یو بل کابل میشت دی چې جاوید نومېږي. دی وایي مرستې په سمه ډول اړمنو ته نه رسېږي، او د مرستو د ویش په برخه کې انډول نه دی موجود. دغه ټولې اندېښنې بیا په دغسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر ویلي چې نړیواله ټولنه نشي کولی افغانان له پامه وغورځوي. دغه کمیشنري د سه شنبې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل چې افغانان د خوړو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ او د سربلا له سخت ناورین سره مخ دي. یونیسیار وړاندې لیکلي چې دوی د بیړنیو حالاتو د کابو کېدو لپاره مرستو ته آماده دي، دوی به خپلو مرستو دوام ورکوي. موږ دغه اندېښنې د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړي. دوی وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ د انساني اړخ له اړخه مکلفه ده چې له افغانانو سره مرسته وکړي، او دوی دغه مرستې سیاسي کوي نه، او د مرستو په برخه کې دوی خپلې هغه نه هېرېدونکې هلې ځلې باید دوی ورته دوام ورکړي. دغه ټولې اندېښنې په داسې حال کې دي چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې افغانستان کې روان شمای سخت دی، او اړمن افغانان په هره میاشت کې شاوخوا 220 میلیونه ډالر ته اړتیا لري.
ډېره مننه کوروطان پردیس صاحب. په خاطر پردیس و چې د یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د هغې اندېښنې په اړه چې ویلي نړۍ باید افغانان له پامه ونه ګرځوي جزئیات یې راکړل.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به غور ته ورشو. په غور کې یوه ښځینه د غاښونو ډاکټر ده چې په یوازې ځان ټولو مریضانو ته رسیدګي کوي. دا چې څنګه په دې راپور کې
تازه د غاښو د ډاکټر پیس کار پیل کړی دی. هغه هم د افغانستان لري پرته او نسبتا محرومه سیمه کې. لطیفه نظری د غاښو دغه کلینیک د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار کې جوړ کړی دی.
هغه امکانات چې د غاښو لپاره زموږ په کلینیک کې اړتیا ده ټول لرو. خپلو زحمتونو ته په کتو ډاډه یم چې کولی شم ښځو ته خدمت وکړم.
لطیفه نظری وایي له ماشومتوب یې هیله درلوده چې تحصیل به د خدمت لپاره کوي.
ډاکټر کیدل مې د ماشومتوب هیله و چې اوس مې لاسته راوړی. غور ته ستنه شوم او د خپلې کورنۍ او خاوند په ملاتړ ومې کولای شو چې د ښځو لپاره یو ځانګړی کلینیک جوړ کړم.
هغه په دغه مرکز کې اتو نورو ښځو ته هم د کار د زده کړې زمینه جوړه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه لا سخت شوي دي.
د دغه کلینیک په جوړېدو ډیر خوشاله یم. د نورو ښځو لپاره هیله او انګیزه ورکوي او همدارس هیله لرو چې نور ښځې به هم دا ډول ابتکار وکړي.
اوس مهال یوازې دوه متخصص ډاکټرې د غور ولایت مرکزي روغتون کې د نسایي او ولادي په برخه کې کار کوي. د غور په یولس نور ولسوالۍ کې هیڅ متخصص ډاکټر نشته.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب په ستړي مشي تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه او وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د سپورت په ډګر کې لومړنی ورزشي خبر دا دی چې د کرکټ بورډ په نوښت پیل شوو دویمه درجه کورنیو سیالیو کې نن دایکونډي لوبډلې بغلان ته، خوست الف لوبډلې جوزجان ته، هرات روزګان ته او بامیانو بیا بدخشان ته ماتې ورکړي دي. دغه سیالۍ په جلال آباد، قندهار او خوست کې روانې دي. په عین حال کې کرکټ بورډ ادارې د دویمه درجه ولایتي سیالیو د دویم پړاو لپاره هم د پاتې 15 ولایتو لوبډلو نوملړې اعلان کړي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. اخوا بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون تیره شپه د فوټسال سیالیو د دویم پړاو په چاچونه ترسره کړې ده. په دې سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري او دا سیالۍ به د دلوي میاشتې په 26مه نیټه پیل شي. او د اماراتو په نړیوال لیګ سیالیو کې دغه لوبې دویم پړاو ته رسیدلې دي او نن به د کوالیفایر 1 سیالۍ ترسره شي چې په کوالیفایر 1 کې به ډیزرت وایپرز د ګالف جاینټس لوبډلې پر وړاندې خپل سیالي ترسره کړي. او د ویسټ انډیز او زیمبابوی ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې وینو چې ویسټ انډیز لوبډلې زیمبابوی ته د 202 منډو هدف ورکړی. نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. زیمبابوی 28 منډې کړي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 94 منډې دوی ته لا هم پاتې دي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. او د سویلي افریقا په لوبو کې هم دغه سیالۍ دویم پړاو ته رسیدلې دي چې نن یې لومړنۍ نیمه پایلوبه ده. او په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې پریټوریا کیپیټل د پارل رایلز لوبډلې سره لوبه کوي. له دې سیالیو د راشد خان په لوبډل مشرۍ د مای کیپټن لوبډله له مخکې تک پاتې شوه او هغوی له سیالیو بهر شو.
ډېر مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګری هم خبره کړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس هم یو بهرنی مسله. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په خپلې کلنۍ وینا کې خپل ولس ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او همدارنګه د امریکا د سیاست د لیدلوري په اړه وینا درلودله. دا چې په خپلو خبرو کې د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه څه ویلي په دې راپور کې.
موږ په ګډه هغه کار وکړ چې امریکا یې تل په ښه توګه ترسره کوي. ناټو مو سره متحد کړه، نړیوال اتحاد مو رامنځته کړ، د پوتین د تیری په وړاندې ودرېدو، د اوکراین له خلکو سره ودرېدو. نن شپه د اوکراین سفیر دلته موږ سره یو ځل بیا په امریکا کې یو ځای دی. هغه یوازې د اوکراین د ملت نمایندګي نه کوي، بلکې د خپلو خلکو د زړورتیا استازولي هم کوي. تر کله چې اړتیا وي ستاسو تر څنګ به ولاړ.
Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace.
زموږ ملت نه یوازې په اروپا کې بلکې د نړۍ په هر ځای کې د آزادۍ، وقار او سولې لپاره هڅې کوي. په همدې ځای کې میکال وړاندې وینا وکړه، پر اوکراین د پوتین د بیرحمانه یرغل سملاسي وروسته د پوتین هغه خونړی برید چې په اروپا کې یې د دویمې نړیوالې جګړې د مرګونو او ویجاړیو خاطرې په ذهنونو کې ژوندی کړي. آیا موږ له اساسي اصولو دفاع کوله؟ آیا له خپلواکۍ نه مو دفاع کوله؟ د استبداد په وړاندې مو د خلکو د ژوند له حق دفاع کوله؟ آیا د ولسواکۍ د دفاع لپاره ودرېدو؟ له دې ټولو دفاع موږ ته مهمه ده، ځکه سوله ساتي او زموږ پر هوساینه د تیری او ګواښ د یو فصل د پایل مخه نیسي.
And friends our prosperity. One year later.
یو کال وروسته زموږ جواب دا دی چې هو دا کار مو باید کړی وای، چې و مو کړ، هو دا کار مو وکړ.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرې مو واورېدلې چې د بیلابیلو هیوادونو په اړه باندې څرګندونې درلودلې. د هر هیواد ولسمشر د کال په پیل کې خپل ولس ته کلنۍ وینا لري، خو ولسمشر جو بایدن دا ځل د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې هیڅ ډول اشاره نه درلودله.
ازادي رادیو په تیرو دو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. که چېرته تاسو زموږ خبرونه نوي لیدلي او یا مو نوي اورېدلي کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته ورشي پیدای کی. هم همدارنګه کولای شئ چې په یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په فیسبوک باندې ازادي راډیو .com کې هلته سرچ کړئ او پیدا کړئ، د خبرونه هلته بیا وګورئ. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه اوس تللې ساته شوې دي. تاسو کولای شئ د مخام لشپګو د سهار تشپګو منځنی صفه دولس شپږ نوي او د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو کولی شي په لنډو څپو 19:25 او همدارنګه په 15:25 باندې ازادي راډیو پیدا کړي او وای ورې اوس مرزو سس پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه بال سلامه دما خو دغه نظر ده چې دغه غلاوي او نور بندواران سکیږي دا اکثره ملامل دغه ده چې د مجاهدین چې دي دا په شخصي جامو کې دي. که دغه یونیفورم واغوندي، یونیفورم ته دې ته جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی دې کچه ورا کم شي، نو د وطن امنیت به مو سره ښه شي. اکثر عامل دغه کار ده. مسلم میں خواہش دا دا تم رضر تر ذر قوائی سی کہ مجاہدین تا بل پرسنل تا نظامی یونیفارم توجہ کی دا مشکلات نہ دا غلاوی دا باز کار نہ سر کم سی مننه.
السلام علیکم، زما د اسلامي اماده صدا غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی د پاسپورتونه دي نو که راته اسانه کې به هیڅ سختي د پردي باندې نو د پاسپورتونه مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي اماده ته پورې ورسي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت کې زاو دل صلی الله علیه وسلم د سب پرېږده اله د از ما سب کې نشر ته وسپاره. ما طالبان نه دا غوښتنه د زاو دل صلی الله علیه وسلم د څلور پنځه ورځې کې خاطی بندي دي. هیڅ معلومات نه کیږي نو موږ څه کوای شو؟ بس بیا انتن دلته نه ستل نه کوم څه پرېږده خاطه لکه چې د غزان کوډل خلک مریضان رسل مشکل لري. د خدای غم دی مستجر تجربه خو جر تجربه دی راته سمګ د سلور پنځه ورځې کې هم تاسې بند ده. د دې غم دی راته خپل ستا وسم تاسو د سپتی ما پریشه د په بازار کې وای فای دی. وای فای سره موږ وصل کو یو جی بی په درې درې نیم سو غوانی راکې د سر بیا ورسته مش کار دی نه اخلو. په دې لاته چې مشته د خدای جر تجربه راته سم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه چې ازادي راډیو واوري.